سلامونه ننجمه د 2023 کال د اکتوبر 13 نیټه ده د دیش ټاکو خبرونه تخر اغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز روی محدودیت‌های روزافزون طالبان بر نشرات رسانه‌های تصویری و رادیویی و پالیسی‌های جدید مهاجرت در کشورهای منطقه و اروپا و تأثیر آن بر مهاجرین افغان را با مهمانان برنامه به صحبت می‌گیریم، اما نخواست توجه کنید به چند خبر. اسرائیل امروز جمعه 18 اکتبر حملات خود را بار دیگر بر غزه اثر گرفت و به جنگ یک ساله خود برای نابودی حماس پس از وارد کردن ضربه سنگینی با کشتن یحیی سنوار رهبر آن گروه ادامه داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در تجلیل از کشته شدن سنوار گفت جنگی که با حمله حماس در 7 اکتبر 2023 آغاز شد هنوز پایان نیافته است، اما اضافه کرد که این آغاز پایان است. نتانیاهو گفت که اگر حماس سلاح خود را بر زمین بگذارد این جنگ میتواند فردا پایان یابد. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که اکنون زمان حرکت به سمت آتش بس در غزه است. جنگ در غزه که پس از حمله حماس بر اسرائیل و کشته شدن 1200 نفر توسط جنگجویان حماس آغاز شد، بیش از یک سال از آن می‌گذرد و با گفته مقامات صحی غزه جان بیش از 42,000 نفر را در غزه گرفته است.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په برلین کې د جرمنی، فرانسې او برېټانیا له ولسمشرانو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. اروپا ته د ولسمشر جو بایدن دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو هره ورځ خپل بریدونه ګړندي کړي دي. اوکراینی چارواکو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بی پلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې 4.5 ساعته دوام درلود. ولسمشر بایدن د پنجشنبې په ورځ جرمني ته ولاړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې ولسمشر بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزې کړي. په منځني ختیځ کې جګړو بیا په داسې وخت کې زور اخیستی چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د آلمان صدر اعظم اولاف شولز به د تیر کال په اوږدو کې په دواړو هیوادونو کې د یهودي ضد احساساتو د ډیرېدو راپورونو په اړه هم خبرې وکړي.
برنامه جهانی غذا میگوید که تنها در ماه سپتامبر امسال برای 250 هزار نفر در سراسر افغانستان کمک‌های غذایی را به کمک کشور چین مساعدت کرده و این کمک‌ها در اختیار نیازمندان قرار گرفته است. با گفته برنامه جهانی غذا، چین این کمک‌ها را در حالی به مردم افغانستان فراهم کرده که ادارات ملل متحد با کمبود شدید بودجه در این کشور مواجه بوده و همچنان بسیاری از برنامه‌های روند کمک‌رسانی با مشکل روبرو شده است. بر اساس معلومات ملل متحد این سازمان به دلیل کمبود بودجه سال گذشته کمک غذایی برای 10 میلیون نفر و در تابستان سال جاری کمک‌های غذایی برای 11 میلیون تن دیگر را در افغانستان متوقف کرده است.
بلخوا په جرمنی کې اتو غیر دولتي سازمانونو په دې هیواد کې د خطر سره د مخامخ افغانانو د منلو د پروګرام د احتمالي پای ته رسیدو د ناوړه پایلو په اړه د خبرداري ترڅنګ ویلي چې دغه افغانان باید هیر نشي او یوازې پرېنښودل شي. د کابل لوفت بروکا لایف لاین ماموریت او د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په ګډون یو شمېر سازمانونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په راتلونکي کال کې د ګواښ سره د مخامخ افغانانو د منلو لپاره د پروګرام د تمویل کولو د احتمالي ځنډېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د 2015 کال لپاره د جرمني د فدرالي بودجې د تصویب لپاره د هڅو په درشل کې دغو سازمانونو ویلي چې د دغه پروګرام د دوام او د تمویل لپاره دا وروستی مهلت دی. د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبان د بیا واکمن کېدو وروسته د جرمني حکومت د خطر سره د مخامخ افغانانو د منلو پروګرام پیل کړ، خو اوس د دغه پروګرام راتلونکی ناڅرګنده ده.
پس پس از تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر زنده جان، شماری از رسانه ها در برخی از ولایات افغانستان نشراتشان را به گونه رادیویی و با پخش تصاویر طبیعت ادامه دادند. همکارم محمد احمدی درباره این دستور العمل وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مطلب را تهیه کرده که با هم میبینیم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تعهد کرده است که قانون ممنوعیت پخش تصاویر زنده جان در رسانه‌ها را تطبیق خواهد کرد. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این قانون به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. این مقام طالبان افسوده است که به مردم تنها تفهیم خواهد شد که پخش تصاویر زنده جان به گفته او مخالف شریعت اسلام است، اما او گفت که در تطبیق این قانون از جبر کار گرفته نمی شود. با این حال مقام ها و اداره های حکومت طالبان به گونه منظم ویدیوها و عکس های رویدادهای مختلف و مقام های آن گروه را در شبکه های اجتماعی نشر می کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تایید این خبر و ابراز نگرانی شدید از طالبان خواسته است تا در مورد این تصمیم به گفته این مرکز به شدت عقب گرایانه بازنگری کند.
معلوماتی که ما دریافت کردیم در ولایت تخار، طالبان رسانه ها و همچنان خبرنگاران از گرفتن تصاویر زنده جان ها منعی کردند. در پی این تصمیم طالبان، نشرات تلویزیون ملی این ولایت هم متوقف شده و همچنان رسانه های خصوصی این ولایت هم در آستانه سقوط قرار گرفتند. این نشان دهنده عقبگرد جدی آزادی های رسانه ها در داخل افغانستان نشان میده و همچنان نقض سریع قوانین و شده، به خصوص قانون رسانه های همگانی ره بیشتر برجسته می‌سازه، نگرانی ها تشدید بخشیده. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان است و همچنان لغو محدودیت های وضع شده در عرصه آزادی بیان و رسانه ها می باشه تا اینکه رسانه های داخل افغانستان بتوانند بار دیگر آزادی های قانونی خود به دست بیاورند.
دستور مشابه هفته گذشته در ولایت میدان وردک و غزنی نیز به رسانه ها ابلاغ شده است تا اکنون، اما اجباری در اجرای آن نبوده است. هیدربار، مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، به صدای آمریکا گفت که مثل سایر فرامین طالبان، تعبیر این قانون طالبان بسیار مشکل است، زیرا به گفته او احتمالاً سانسور رسانه‌ها و تأثیر زیادی بر فعالیت‌های حقوق بشری به ویژه حق‌خواهی زنان خواهد داشت.
این مورد به ویژه برای فعالان حقوق زنان مهم است که هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند تا صدایشان با وجود تهدید، ممنوعیت و بد رفتاری طالبان شنیده شود. اینکه این فعالان برای ابراز ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان صدا بلند می کنند، این قانون بر زندگی زنان و دختران در داخل افغانستان تأثیر می گذارد. آنان اعتراضاتشان را از طریق تجمعات در جاده ها، اعتراضات در اماکن سرپوشیده و سایر راه های اعتراضی انجام می دهند که در واقع هدف اساسی طالبان متوقف ساختن این اعتراضات زنان و شریک ساختن وضعیت و تجربیاتشان از طریق رسانه ها و وسیع‌تر از آن در جهان است.
زمانی که طالبان در 15 آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، حدود 8400 رسانه در آن کشور فعالیت داشت. اما بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در جریان 3 سال حاکمیت طالبان، حدود 3000 رسانه در افغانستان از فعالیت باز ماندند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د طالبانو په حاکمیت کې پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو او د خبریالانو د اندېښنو په اړه د خبرونې له ملما ژورنالیست حبیب الله خیبر سره خبرې کوو.
آقای خیبر، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام، از شما بخیر.
ډېره مننه. خبر سره په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په تلویزیونونو کې د ساکښو موجوداتو د عکسونو په خپرولو بندیز عمل کوي. د یو ژورنالیست په توګه دا اقدام څنګه ارزوي او په کومه سترګه ورته ګورئ؟
د یو ژورنالیست په توګه مخ کې همدا فکر کوي چې زه راشم تاسو سره په دې موضوع باندې خبرې وکړم. له خپل ټولو ملګرو ژورنالیستانو چې موږ دلته په ټورنټو کې ناست درلوده او کوشش مو کوو چې د خپل غږ له هغه ادرسونو سره چې امکان لري تاثیر گزار اوسي شریک کړو. ناسته مو درلوده. واقعا ټول شاک بود دی لپاره چې تاسو څه ډول دغه دنیاوالو ته وایي څنګه غوښتنه کوي او څنګه دا تشریح کوي. زما مسک تر اوسه پورې دغه کار پروسس نشو کړلی چې کله چې تاسو له تلویزیون څخه ویډیو باسي کله چې تاسو له تلویزیون څخه اکسو باسي نو تلویزیون اتیا او بیا فیس نشره تاسو ودرول نو تاسو سره ول واړی چې تاسو سره ول دا ویل شي تاسو ته رسنۍ ازادي ته ژمنه یو خبره دوه خبره ده چې په عیني حال کې چې دوی د سالرونکو د اکسونو پر خبرېدا بندیز لګولای مګم تاسو شاهد دی چې دوی په کابل کې ګن یوټیوب چینلونه جوړ کړی دي خپل ژورنالیستان هایر کړی دي ګنې رسنۍ ایجاد کړی دي چې هغه دوی لپاره پروتوکول ورکړي ته دوی هر قدم دوی هر ویډیو لکه د فلمي هلکانو غونډې ریکارډ کړي ثبت کړي خبرې کړي نو ډیر عجیب او غریب تصادف دی د دوی د افکار ترمن زه فکر کوم چې دوی خپل افکار لکته ډول چې دی حکیم نه دی نو زه هغه استلا چې وايي زالفاز نه لرم یا ما سره خبري خلاص دي سره زه وایم چې دوی څونه غیر انساني او غیر مسلکی ګامونه پورته کوي.
بله خب آقای خیبر شما تناقض در افکار طالبان در مورد تصمیمشان صحبت کردین، آیا شما با همکاران و دیگر خبرنگاران که در داخل افغانستان هستند و فعالیت میکنند در تماس هستین؟ نگرانی از اونا چی است؟ چی میگن برای شما؟
د دې لپاره چې نوم یې ناخلم د خوشبند شاید په خطر کې ویل بیږي ځکه د دوی له تصمیم مخکاري چې دوی څونه سنجیده خلک دي ابل څه طالبان یادو د کابل په کابل کې یو خصوصي تلویزیون چې تر ټولو ډیر لیدونکي لري پروډوسر اته ویل چې موږ راتلونکي خبرونه لرو مګم حیران یو چې څه پکې خبره کړو او په پایني حال کې دی وايي چې کچرته موګه د طالبانو حکم او امر منو نو موګه د سکرین تورې دو سره مخ کیږو د دې لپاره چې سنل ورو په تلویزیون تاسو د مسلکي ژورنالستانو په توګه پوېږئ چې کله چې تلویزیون نه ویډیو باسي کله چې تلویزیون عکس باسي تلویزیون کې څه پاتې کیږي موګه پوېږئ چې په مسلکي توګه تاسو را پیغام لیدونکو ته د تصویر او ویډیو لاره رسولای شي کله چې تاسو ویډیو او تصویر له تلویزیون وباسئ لکه نو ستونزه سره مخامخ کیږي د کابل ژورنالیستان چې هم د اوسه تل کار کوي زه ورسره په تماس کې يم د هغوی تشویش دا دی چې دوه خبرې دي یا به موږ د طالب حکم منو او د سکرین تورېدو سره مخامخ کیږو او یا به موږ غواړو زندان قبول کړو.
بله خبر سم دغه ټول محدودیتونو په دوام په ځانګړې توګه پر رسنیو کې د میرمنو په حضور باندې محدودیت لګول د افغانستان د رسنیو راتلونکي به څنګه وي؟
خنو د رسنیو راتلونکي له هغه ورځې تاسو واخلې چې دوی لومړی د خزینه کارمندانو یا ژورنالیستانو شتون پر رسنیو کې بند کړ. لغی ورسته تاسو په جریان کې چې په بلابل ولایاتو کې د خزو پر غږ بندیز ولګاوه او لغی ورسته غواړي چې د اخیستونکو پر عکس باندې بندیز ولګوي. نو ستاسو دغه شرط کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان مېرمنې په کوم حالت سره مخ وي؟ لوی فهم کوم تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې تر ټولو زیات مسولیت پر افغان میرمنو باندې د کورنۍ د سمبالښت په برخه کې دی، د اولادونو د روزنې په برخه کې دی او نور ګڼ ټولنیز مسولیتونه لري او د دې لپاره دوی مسؤل مجبور دي چې کار وکړي او بل اخره د خپل کورنۍ دغه مسلې شمه یاد کړ پر ځای کړی. او په عین حال کې تاسو به تر پوهیږئ چې یو میرمن کولی شي د میرمن ټول ستونزې په ډېر ښه ډول مخاطبینو سره شریکی کړي. د میرمنو نشتون پر سنوي کې دوه اساسي ستونزې چې مې مخکې یاد کړ دوه مسله ده چې د دوی نشتون نه وځد چې د میرمنو خپل د دوی څو شکار کوي پر سنوي کې د نورو میرمنو نو هغه ګڼې ستونزې چې باید پړاګ شي هغه هم له پخښ څخه پاتې کیږي چې لوی نورین ورته ویلی شو.
بله. خب آقای خیبر، با توجه به محدودیت‌هایی که بر حضور زنان در کل در رسانه وجود داره، به نظر شما چی راه‌های برای جلوگیری یا حداقل کاهش این محدودیت‌ها توسط نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها و کسایی که برای در کل بر حمایت از رسانه‌ها در جهان کار می‌کنند، چی راه‌های وجود داره به نظر شما؟
شما بهتر میفهمین ایجاد یک سازمان یا نهاد فلسفه خود داره. تاسو مطمئنی هست؟ تاسو بدی پویگی چه کلی چه دغو سازمانون بسر که خود ضرورت احساس شو چه پنره دنره پا بلابیلو هیوادونو که حق رسنه چه پخبال واک دول فعالیت که بی که چه ری لستون سر مخمخ که گی یا پا دست دول ده جابیر و رژیمونو سر دول چه موگه ایت تاثیر لاندیو لدست جابیر او استبدادی رژیم سر مخمخ که گی نو دغا درسونه باید پا سخت وقت که دنده ترسر کلی ترسو دغا ظلم او استعداد مخوانی سی اوز پا ده قصص بانونو فلسفه اساس تا پکتو دوی پا دی وقت که باید دند ترسر اکری او خپل غیر پورت اکری چه دوی ده کورانه پزینو کرو چه پا افغانستان کی فعالیت که بی ستونز ده مشکل ده او دوی لأساسی حقونو سخا بی برخی دی امدا وخت چې دوی خپل غږ پورته کړي ابو وایي چې د دوی تاثیر گذاری په څه کې ده، ولې دغه سازمان ایجاد شوی او د څه لپاره ایجاد شوی. که چېرې دوی دغه فعالیت ترسره نه کړي، فکر نه کوم چې هغه څه چې دوی ورته دوی د ښار په توګه په نړیواله توګه مطرح کوي کار دی کړی وي. نو دلته دی چې که چېرې په دې سخت وخت کې نړیوالې ټولنې واقع درسونه چې د ژورنالیزم په نوم باندې امکانات اخلي، جاو جلال لري، ځای خپل کړی، ادرس جوړ کړی، په دې سخت وخت کې د افغان ژورنالستانو ملاتړ ونه کوي، دا په دې معنی ده چې دوی هسې د شخصي بزنس دفتر خلاص کړی. کنه ژورنالیست په افغانستان او نړیوال په اروپا او امریکا کې استفاوت نه لري او باید چې
بله خبر سم در ټولو سن سره سره چې په ځین موارد کې محدودیتونه لیدل کیږي، په مرمنو باندې محدودیت وضع شوی دی، په رسنیو باندې وضع شوی دی، خو طالبان تل دا تورن ردوي وایي چې رسنۍ په آزاد توګه په افغانستان کې فعالیت کوي.
تاسو فکر کوئ چې رسنۍ په افغانستان کې فزات توګه فعالیت کوي؟
ورنځنه
دی یو ژورنالیست په توګه تاسو ماته ځواب نه وایي، خو زه پوهیږم چې تاسو ځواب هم نه دی. کله چې په یو رسنۍ کې تصویر نشته، کله چې په یو رسنۍ کې ویډیو نشته، کله په یو رسنۍ کې میرمن نشته، کله چې په یو رسنۍ کې یو پروډوسر، یو ژورنالیست، یو ریپورټر د ریپورټ لپاره موضوع نشي انتخابولی، کله چې یو پروډوسر په خپل خبرونه کې په خپل خوخه میلمانه نشي راوختلی، کله چې سیاسي شنون کې تاسو د یو سیاسي شنون کې ویډیو یوه اونۍ وړاندې ولیدئ چې دوی ویلې چې زه یې په رسنۍ کې بلاک لیست کړی یم، کله چې د کارونو دورې ته ستنېږو موږ په تلویزیون کې عکس نشو خپرولی. مطمئن چې زموږ ستاسو ټول ځواب به همدا وي چې دوی یوازې په هغه لاره روان دي چې دوی غواړي، د دې لپاره چې موږ خپل دغه لاره پیدا کړې وي چې واقعا اسلام دا غواړي. څو چې موږ اسلام مطالعه کړی، د اسلام خبره هم نه ده.
تشکر آقای خیبر از اینکه به برنامه حضور پیدا کردین.
بسیار تشکر.
منه
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماښام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهره وي.
د ایتالیا او البانیا ترمنځ د یو تړون لمخې هغه شمیر پر غوښتن کې چې مخکې مستقیما د ایتالیا لالارې نور اروپایي هیوادونو د تل اوس البانیا ته لیګل کیږي. دا لومړی ځل چې پر غوښتن کې د ایتالیا پر ځای البانیا ته لیګل کیږي، څو د پر غوښتن لیکونه هلته مخته یوړ شي او امنیتي مخینه وکتل شي. د کډوال د وضعیت پړه په اروپا کې د کډوال د چارو فعال نجیب الله امین سره په دې موضوع خبرې کوو.
آقای امین خیلی خوش آمدین به برنامه، از حضورتان تشکر. چی فکر میکنین چرا ایتالیا فیصله کرده تا مهاجرین را به البانیا اعزام کنه؟ هدف عمده از این تصمیم چی است به نظرتان؟
سلامونه جناب فایزی صاحب تاسو ته او تاسو همکاري ته او همدارنګ ټول لیدونکو ته چې موږ هم د غوس ګوري او ریمو تاسو ته زما سلامونه او نیکه هلي ورسیږي. تاسو د پښتنې په جواب کې زبې دومره ویم چې هو په 2023 کال کې ایتالیا دغه اقدام تر سره کړ د البانی سره یو تړون لاسلیک کړ. البته دغه تړون چې د ټولو کډوالو د پاره نه دی او نه د ټولو کډوالو باندې سید کوي، هغه کډوال چې هغه د مدیترانی د لارې راځي ایتالیا ته داخليږي، دوی به دغه البانیا ته لیږي. او په دغه تړون کې د البانیا سره د کال د شپږ ډیر زره کډوالو خبره شوې و. تیر کال رئیس په دغه سنټرونو او کمپونو باندې کار روانو، بل اخره 13 ورځ دوی شپاړس تنه کډوال البانیا ته ولېګل چې دغه کډوال د بنگلاديش او مصر هیوادونو وګړي و. په دغه تفاهم کې دا راغلی دی د ایتالیا له خوا نه چې د هغه هیوادونو وګړي چې اغوي هیوادونه امن دي او د مدیترانی د لارې غواړي ایتالیا ته داخل شي، نو یوازې همدغه کسان به البانیا ته لېګل کیږي. د دې ترڅنګ مخزینه او امدارنګ کوچنیان کورنۍ دغه چې دي دغه مسایل نه مستثنا دي او دوی نه لیګل کیږي. کله نور لار نه څوک ایتالیا ته داخليږي دغه تفاهم په غوي باندې کوم تاثیر نه لري. یوازې هغه کډوال چې د مدیترانی د سمندر لاري ایتالیا ته را داخليږي هغه به البانیا ته لیګل کیږي. البته
دا اقدام به پناهغښتونکو سره څه مرسته وکړي او یا د هغوی سنځ لا پسې زیاتول شي؟
یا زه فکر کوم دا د پناهغښتونکو سره مرسته نشي کولای، بلکې سنځ لا زیاتول شي. دا په اروپایي اتحاد کې پرون د پنځ شنبه په ورځ او نن د جمعې ورځ د اروپایي اتحاد د ټولو هیوادونو وزیران راټول شوي دي، او دا د سر هغه ټکی دی چې په دې باندې باس کیږي. یا یو ویر چې دا غدا ده چې د اروپای ټولنې مشري البته دغه تړون پاړه باندې خبرداري ورکړي شي، دا باید وڅېړل شي. د دې ترڅنګ ایتالیا او هنګری دوه هیوادونه دي چې دغه تړون دفاع کوي او غوښتنه کوي چې د اروپای ټولنې نور هیوادونه دي هم پر خپلونکو کې له اروپا بیرون دغه سي هیوادونو سره تفاهمونه وکړي. یا ولی د فرانسې یا د فرانسې چې کوم وکیل و هغه دغه مسله رد کړه، وای ویل چې د اروپا نه بیرون د کډوالو لیګل او غل د دوی د دوسیو پروسس کول دا د اروپای ټولنې د ارزښتونو خلاف کار دی او باید کډوال ته ونه لیګل شي. نو دغه مسله اوس په خپل د اروپا په ټولنه کې یو جدي مسله ده. ولی هنګری او ایتالیا وای چې دغه کامیاب پروګرام دی، اصلي تاثیرات دا دي چې دوی به ممکن یو تبلیغاتي بڼه ورکړي، کډوال به وویری چې لدی ورسته کې ایتالیا ته داخليږي نو تاسو به لیګل کیږي او هغه به مجبوریږي چې د ایتالیا په ځای باندې نور هیوادونو ته مخه کړي. یا اولی منفی تاثیرات، بالکل منفی تاثیرات پر رواني لحاظ باندې ډیر منفی تاثیرات لري، او همدارنګ په تبلیغاتي لحاظ باندې د کډوالو په وړاندې باندې دوی یو تبلیغاتي مسله را شروع کړی ده.
بله، خب آقای امین، کمی در مورد وضعیت پناهجویان که به اروپا میرن معلومات بتین. چی فکر میکنین آنها با چیگونه رفتار مواجه میشن؟ آیا امکانات برشان مهیا است در این سالایی که افغانا بیشتر مهاجرت کردن به این کشورها؟
بدبختانه باید وایم چې کډوال چې کله اروپا ته راځي، لکه څنګه چې د جنیوا کنوانسیون د 1955 کال کومې ماهیدی دي کنوانسیونونه دي، د هغه خلاف کار کیږي. دلته کډوالو ته کومنګ د افغان کډوالو یادونه وکړو، افغان کډوال د هغه هیواد ناراضي چې هغه په امن کې نه دي، ژوند ته خطر دی. ولی کوم امکانات چې د کډوالو د نړیوالو قوانینو په کراغلي دی په ډول باندې په اروپایي هیوادونو کې کډوالو ته هغه حقوق نه ورکول کیږي، دوی دلته د بلا ستونزو سره مخ دي. کلونه کلونه د جواب منتظر دي، کلونه کلونه وروسته دوی منفي جوابونه ترلاسه کوي، او حتی په ډیرو هیوادونو کې هغه سرپناه څه ده چې سرپناه هم نه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په اروپایي اتحاد کې وغټه بدبختي دا ده چې دلته ډیر دغه سي قوانين دي چې هغه د کډوالو په وړاندې باندې سرخوګي جوړي. مثلا د ډوبلن معاهده چې دا تر ټولو ډیره بدبخته معاهده ده، هر هغه کډوال چې اروپایي هیواد ته داخليږي د دغوتیا خپل کیږي او پیروډاک سیستم کې داخليږي. دا غوته بیا د دومره مشکل جوړي دا چې هر اروپایي هیواد تلاړ شي نهالته مېشت زوري، حتی کالي زوري لاغي ورسته ورتوي چې تاسو باید هغه ملک تلاړ شي کوم ملک چې تاسو لمړی غوته لګیدلې دي. نو د اوس لپاره د کډوالو په وړاندې باندې خندونه ډیر زیات دي. د دوی هغه کوم امکانات او هغه کوم چې یا د یو کډوال د پاره پر نړیوالو قوانینو کې راغلي دي متاسفانه غنور کول کیږي او تر ټولو ستره بدبختی دا ده چې دلته هر هیواد د خپل هیواد په ګټو باندې پالیسي نه جوړي د کډوالو په ضد باندې پالیسي نه روان دي او د کډوالو په وړاندې باندې سخت
قانون سازیر مسایل شته ځین مسایل په اروپا کې مشه وي د کډوالو لخوانه په دغه هیوادونو کې تاسو یادونه وکړه د پناهغښتونکو یا کډوالو ضد مسایل هم راپورته شوی دي غواړم دلایل تاسو وړاندې کړئ ولې
په اروپایي هیوادونو کې د کډوالو ضد دلته سیاستونه دي او دغه سیاسيون چې دي په همدغه مسایلو باندې ځان تر چوکۍ ورسي تر واکه رسي دلته په تیرو کلونو کې سوسیالیستان هغه په واک کې و او لاغي ورسته د دوی په وړاندې باندې
نه فکر نه کوي چې ماجر کډوالو له خواچ په اروپا کې ځینې ستونزې راپورته شوې دي یا جوړې شوې دي مشخصا ځینې په اصطلاح جنسي تیرې یا قانون یا د نور موارد
مسله د سیده فایزي صاحب چې د غستونځي د ټولو هیوادونو وګړي د دوی د خپل هیوادونو وګړي هم د غسی په جرمونو باندې مرتکب کیږي ولی د کډوالو نوم ولی د خبرونو د سر ټکی دی چې دلته سیاسيون د کډوالو لنامنه ګټ اخلي هغه سیاسيون البته چې هغه د کډوالو ضد احزاب دي یا خي اړخي ګوندونه دي او په همدغه ډول باندې یو ډیره کوچنۍ مسله وي چې هغه به دوی پر سنوي کې دومره حتی انعکاس کې چې خلکو ته دغه هوادونو وګړو ته وخی چې کډوال زموږ په زیان دي ولی که په حقیقت کې یو هو کډوال خو دلته ډیر مثبت کارونه هم کوي کډوال خو د دوی د کار په مارکیټ کې کډوال د دوی په بشری قوه کې تر ټولو زیات رول لري ولی اخی اړخ ګوندونه په همدغه ډول باندې غواړي چې واک ته ځان ورسوي او بدبختانه باید ویم چې په دې ورستیو کې په اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ په اکثره اروپایي هیوادونو کې د کډوالو ضد ګوندونه یا اخی اړخ ګوندونه په همدغه یو کلمه باندې چې کډوال زموږ په زیان دي کډوال جرمونه تر سره کوي کډوال غیر قانوني کړنې تر سره کوي په همدا غکړونو باندې دوی مختلاړ او په اکثره هیوادونو کې دوی ټاکنې وګټلې.
بله خو بقای امین بسیار مختصر مشوي سوال پاسخ بتین شما خودتان فعال حقوق مهاجرین و پناهجویان هستین رفتار حکومت های کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان پاکستان و ایران در برابر مهاجرین را چگونه بررسی میکنین با توجه به وضعیت که فعلا حاکم است
د سیمه د هیوادونو یا د غونډي هیوادونو مقایسه خو موږ د اروپایي هیوادونو سره په هیڅ ډول باندې نشو کولای هغه خو بیخي د کډوالو سره انساني چلند نه کوي پاکستان او ایران دوی د ملګرو ملتونو نه د کډوالو په نوم باندې پیسې اخلي او د کډوالو سره هغه چلند کوي چې هغه په هیڅ صورت د کډوالو د نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي دالته د کډوالو سره غیر انساني چلند کیږي نه سرپناه ورکول کیږي حتی د سرپناه تر څنګ وشتل کیږي کلونه کلونه بغیر لدی چې جرم معلوم شي بندین کیږي هغه چې کلونه کلونه دلته اوسېږي اولادونه ته د غلام پسترګه قتل کیږي اولادونه ته د تحصیل د تعلیم د دې زمينه مساعديږي هغه هیوادونه موږ په هیڅ ډول باندې نشو کولای چې د اروپایي هیوادونو سره مقایسه کو هغه هیوادونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان کډوالو سره دومره ظلم کړی دی چې هیڅ د منلو وړ نه دی
په اروپا کې د کډوالو حقوقو فعال نجیب الله امین سم ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې وګړون کول او خپل نظر مورانې کړ
تشکر از زور
پور مودان انشاءالله سیګي
خب بیننده عزیز قسمی که میبینیم برنامه صدقه هم در همین جا به پایان میرسه
استاسول ملتیار ډیر مننه تر بیا
شب روزتان بخیر
د نن او وضعیت په پروګرام کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو نه د طالبانو د سرغړاونو مخه په بیانونو نه بلکې په پیاوړو اقداماتو نیول کېدل شي. او ریچارډ بنت د کاناډا د حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران په حق له خبرو د پاره کاناډا ته ځي. لګروسا همدا مسلې راسپړو.
په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د نن او وضعیت د پروګرام اوریدو ته تاسې ټولو ته ستړي مشه وایم. قدرمنو اوریدونکو، د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقونه د طالبانو د سرغړاونو مخه په بیانونو نشي نیول کېدلی بلکې په قوي اقداماتو باندې مخه نیول کېدلی شي. او ریچارډ بنت د کاناډا د حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په حق د خبرو دپاره کاناډا ته ځي. غواړم لږ وروسته په همدې باره کې د دوه تنو سره وغږېږم، خو د دې نه مخکې زه غواړم چې یو څو خبرونه په همدې برخه کې تاسو ته ولولم. په داسې حال کې چې افغان مهاجرین د ګاونډیو هیوادونو په شمول په ټوله نړۍ کې د سختو ستونزو سره مخ دي، د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د مهاجرو امتیازونه محدودوي. په تیرو سباندې درې کلونو کې افغان ځوانانو په ډیرو خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تللو هڅې کړې دي. د جرمني پارلمان د اکتوبر په 13مه په یو تازه اقدام کې د هغو مهاجرو د امتیازاتو د کمولو لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپورټ لمخې پارلمان د هغو مهاجرو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو هیوادونو کې راجستر شوي او اوس په هغه لیست کې دي چې د جرمني نه ایستل کیږي. اندونیزیا او قطر یو موافقه لاسلیک کړې ده چې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسونه ورکول کیږي. د اندونیزیا د بارني او چارو وزارت ویلي دي چې دا موافقه د پنځن به پورز د اندونیزیا د بارني او چارو وزیر ریتنو مرسودی د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړ. د دې موافقه لمخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسونو لګښت د قطر حکومت ورکوي. قریب شل تنه افغان محصلان اوس په اندونیزیا کې په لوړو زده کړو بوخت دي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې له 250,000 نه زیاتو کسانو ته خواړه برابر کړي او رسولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د اکتوبر په 18مه مطبوعاتو ته په اسول خبرپانه کې ویلي دي چې د کسانو ته د خوړو د چین په مالی مرستې برابر شوي. چین په داسې وخت کې د مالی مرسته کړې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کموالي سره مخ دی. قدرمن اوریدونکو، خبرونه واوریدل، نو زه اوس غواړم چې سوشي بیروس ته د همدغو مسایلو په ارتباط د دوه تنو ملمنو سره وغږیږم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د بشري حقوق نه د سرغړونو په مسلې د بشري حقوق د مبارزې ملالې ستانګزي سره غږیږم. ورپسې په افغانستان کې د بشري وضعیت او بحران په حق له د ریچارډ بنت د هڅو په باره کې د لیکوال او ژورنالیست او د نړیوالو چارو کارپو نظر او تحلیل اوري. شینوار صاحب ده، زرغون شاه شینوار صاحب ده، زه ګورم چې دواړه خبرونه کې دي نه ملالې سنځي خو زماغه غوري ستړي مشه پروګرام ته
سلامات دي شي مثلا مونږ هم مونږ بلې وځه
مننه ډیر تشکر چې خبرونه ته راغلي محترم شینوار صاحب پروګرام کې غږ مې اوري
سلام خور سلام زېما تاسو د پروګرام چلوونکو د امریکا غږ مغرو او د وطن خلکو ته سلام او پیرزوینه مننه
تاسو نه هم مننه د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقونو د طالبانو د سرغړاونو مخه په بیانونو غټو ویناو نه نیول کیږي بلکې باید کلک یا ټینګ اقدامات وشي. ملالې سنځي خور دا بیانونه ولې اغیزنه کوي ساب په فکر یا آیا اغیزه یې کړې ده یا نه؟
بیا هم سلامونه وړاندې کوم تاسو او تاسو کارکوونکو ته تاسو د رادیو د لارې ټول کړي دي افغانانو ته
وعلیکم.
زه په دې نظر کې یم چې تر ننه پورې کوم غږ چې مونږ ویستلې ده نړیوال ویستلې دي یا دا سوشل میډیا تر اوسه پورې کوم اغیزه نه ده کړې او موږ هم دا غواړو چې بشري حقوقو سازمانونه باید جدي اقدام وکړي په دې اړه باندې ځکه چې په افغانستان کې په دغه 15 کالو کې د بشر حقوقو ته څه څرګندونه شوې دي ډېر زیات او اوس خو بالکل اصلا د حقوقو بشر باندې ریښتینې څرګندونه دي ځکه چې د ښځو د تعلیم لپاره هیڅ کار نه کیږي او ښځینه قرآن بیخي کار نه کوي نه تنها ښځینه حتی ځوانان تاسو ته هم معلومیږي چې ځوانان د 350 کسان یا 60 کسان شهیدان شو دي بوی بی وسې د لاسه بیکاری د لاسه دوی ګر سره تحصیل یافته ماستری پر لاس او کار ورته نه ورکې دوی وایي چې طالبان
ستانګزای خور ولې په کوم اساس څه دلیل څه منطق چې طالبان دغه سرغړاونو نه لاس نخلي او دلته د سوال کیږي چې بیانونه تاثیر نه کوي دغه بیانونه دغه خواستونه دغه غغونه په طالبانو ولې تاثیر نه کوي وجه سده زما سوال دغه ده.
دوی خو کاوه اکثریت تندرو مسلمانان دي او دوی هغه خپل تګلاره چې په خپل فکر باندې اصلي خو اسلام هم دا نه وایي نو دوی په خپل فکر باندې روان دي او دوی نه پیغم چې حکومت لاره روان دي او دوی درې څه شي موږ هم په دې باندې پوښیو نه یو څومره غوښنم چې وي سلطنتونه پوری دوی موږ ته ځواب نه راکړي حتی په دې باندې زه ډېر تهدید هم سوم حتی ما زمنان باندې چې بل اخر دلته عین امریکا ته نه سوم ا انته حاځه ډېر اکثریت زموږ خويند ډېر ځپسیوی لپاره باندې چې وی په مداره چې راځ باسو او متاسف دی ما چې افغانستان کې کوم حکومتونه چې راغلي دي د خلکو غږ په سپینه کې ورته خپه کوي هغه خلک چې په خوا کې وو جهادیان په چوکیګانې کې وو اوس بیا طالبان په چوکیګانې کې خو خیر په هر صورت په هغه وخت کې دومره بیا شوو چې دغه تحصیل یافته خلک که په چوکیګانې خرڅېدلې بیا هم په ښار باندې بوخت شو فلحال خو بیخي دوی ته اجازه نشته ده چې دوی دننه ولاړ شي نه پوهېږم چې دوی د ډېر بې سوادۍ د لاسه داسې دي یا د دوی همدغه دریز همدغه شی دی او لیکلي دي چې همدغه شی به کوو ګوتې لګولې دي چې نور څوک به نه پرېږدو موږ خپله به حکومت
ستانګزی خور په هر صورت د راپورټونو له قراره موږ ته چې راپورټونه راځي په طالبانو کې دوه نظر دي یا دوه خواته ته ویشل شوي دي یوه خوا د تعلیم او تحصیل او د ښځو د ونډې طرفدار ده چې دوی وایي چې ښځې باید په ټولنه کې د افغانیت او اسلامیت په چوکاټ کې د کار اجازه ولري حقوق د تعلیم وکړنه کوي او بل ډاله وایي چې دا تر امرسانی پوری باید ټول ماتل وینو معلومه ده مونږ ته خود سره پورتونه را راغلی دی. دلته یو بل سوال شته دی، وغه دا چې د بخن نړیوال سازمان بل خبرم کړی دی او چې دغه د نړی حکومتونه باید په طالبانو باندې غاغو کې او هغه ته وایي چې د خپل پالیسي بدلی کې هغه سره حساب کتاب وکړي. مګر طالبان وای دا د دوی خپل داخلي مسلې دي. فکر کوي چې د دوی طالبانو سره حساب کتاب کیدل شي او کوم شي نتیجه یې سده؟
اول نشي کېدلی.
څنګه کېدلی شي؟
ځکه کېدلی شي چې دا مملکت یوازې د طالبانو نه دی
پیری. نه، ما نه ویلی چې څنګه کېدلی شي، ما ځکه کېدلی شي زه وایم څنګه وشي دغه حساب کتاب د طالبانو سره په کوم اساس؟ د حقوقي نظر.
باید اقدام وشي، یعنی اقدام وشي او
فشارونه خو تر اوسه پورې ډیر فشارونه په طالبانو اچول شوی دي، مګر هغه په خپل لار روان دي، خپل پالیسي چلی. نو که اقدام خبره کوي، څه ډول اقدام به موثر ساتي په فکر؟
اوس تاسو خو هم ګوري چې د سوشل میډیا او ټول نړیوال چې دا خلک ټول نړۍ کې چې افغانان پراته دي، میز کې د دوی فامیلونه په افغانستان کې دي، ګاز اورز غږونه باسي، نو دوی د نړیوال په قانون باندې باید مخکې ولاړ شي او بشري حقوقو باندې یعنی دغه اقدام وکړي چې علنی اقدام وکي او کولای شي چې علنی اقدام وکي. ځکه چې کدا چې یو طالبان په دغه مملکت افغانستان یوازې طالبانو نه دی، مملکت کې ټول خلک عقل لري، هلته د مونږ فامیلونه پراته دي، ګډ در په دار په وظیفه نه پرېږدي، مثلا خبرې مسکولو ته نه پرېږدي، کوچنی دا نجونې د مکتب نه پاتې شي، د مونږ خپله مملکت تل کاله بیرته پاتې شو. د هغه لپاره موږ خپله غوښتنه غواړو، د نړیوال نه غواړو چې باید جدي اقدام وکړي په ده باندې او د بشري حقوقو باندې چې په افغانستان.
مګر تاسو هیڅ سونه ویلې خورې، تاسو هیڅ سونه ویلې چې څه ډول اقدام وکړي؟ په طالبانو باندې نور بندیزونه ولګي، بریډ ور باندې وکړي، څه وکړي؟ نړیوال خو غږونه کوي، ورته تعامل هغه د ډیرو ملکونو ورسره کړی دی، اضافه د دینه نور څه کېدای شي ساب فکر؟
نو وای چې بریډ وشي، نو چې دوی نه کوي، خو داسې خو نه، داسې خو نه شي کېدلی چې دغه درې سوه دوه نیم سوه کسان هلته ځوانان شهیدان شو، هلته خلک د لوږې نه مړه کېږي، تحصیلات تعلیمات ګر سره ورک دي، نشته دی خلق په خپل کورو کې دی، ولګي نه ملسلو در په در پردي ملکو کې روان دي او په لار کې مړ کیږي، نو باید جدي اقدام وشي، نو باید دوی بریډ ته وکړي. کله کې کېدای نه شي داسې اخترامیزه خبره ورته وکړي چې موږ بیا بریډ در باندې کوو، ځکه چې موږ غواړو، موږ افغانان دي، دوی نه غواړو، دوی په خپل سر نه دي روان. دلته څومره میشته افغانان چې په اروپا او امریکا او غربي او شرقي او اروپایی ملکو که پراته دی، دوی غوښتنه لري چې زموږ فامیلونه در په در هلته پراته دي، افغانان دي، زموږ ورونه دي افغانان، هر یوه زموږ ورور او خور دغه دی. داسې نه شي کېدلی چې یو دپهغه باندې موږ روان یو.
ډېره مننه تاسې نه ملالۍ سانګزی خور، کور مو ودان چې خبرونې ته راغلی. قدرمن اوریدونکو، بل مسله دا ده چې د ریچارډ بنر خبره ده، د پخپلې پانی کې لیکلي دي چې کاناډا ته ځي، د کاناډا د حکومت سره په دې باندې غږیږي چې څنګه کېدای شي په کومه طریقه دا د افغانستان د بشري حقوقو مسله حل شي. په دې روان وضعیت باندې هلته د مقاماتو سره خبرې کوي او دایم به ویلي دي چې په کاناډا کې د هغو کسانو سره هم ګوري، د افغانانو سره چې تازه کاناډا ته ورغلي دي، یعنی د طالبانو د بیا واکمنیدو نه وروسته. نو تاسو خو معلومه ده قدرمن اوریدونکو چې ریچارډ بنت باندې طالبانو بندیز لګولې دی، افغانستان ته سفر نشي کولای. نو زه غواړم چې په دې برخه کې د ژورنالیست او لیکوال زرغون شاه شینواری صاحب نظر او تحلیل واورم چې دای څه فکر کوي. شینواری صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې ریچارډ بنت د کاناډا د حکومت سره په دې مسلو باندې غږیږي چې څنګه کېدای شي د حل لار پیدا شي؟ کاناډا څه کولای شي په دې برخه کې؟
د بشر د حقوقو مسلې ته د حل لار پیدا شي که د افغانستان د قضیې حل ته د حل لار پیدا
شي؟ د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او دغه بحران څنګه حل شي په کومه لار؟
خادم خور، مننه. دا یو حقوقي مسله ده، په دې اساس باندې د مسلک په لحاظ باندې به زه ور باندې ښه قضاوت ونه شم کړی، مګر د سیاسی اقتصاد او سیاسی ټولن پیژندنې له نظره دا څه ده چې دغه د بشر د حقوقو مسایل چې دي دا د تمدن سره منځ ته راغله. څومره چې یو ملک متمدن اقتصاد سیاست او کلتور چلیږي هغلته د بشر د حقوقو مسایل چې دي هغه د لاسو په ځای سل او د سلو په ځای زری ډیریږي، او ځکه چې هغلته انسانان ودني بیداری او د خپل ځان ناغه کې په عمومي ډول باندې موږ درې ډوله حقونه د سلګونو او لسګونو حقونه درې ډوله حقونه چې دي دا مطلق قاطع د انسان حق دی او غیر د الله تعالی نه بل هیڅ بنیادم د دې حق نه لري چې دا ورنه واخلي. یو انسان ته ژوند الله تعالی ورکړی دی او د الله تعالی چې دا سا ورکړي او ساب ورناخلي، که څوک اميري که پاچایي که اشي دا حق نه لري چې د چا نه ژوند واخلي. دویم انسان چې هر ځای کې اوسیږي د هغې ټولنې د هغې کورنۍ برخه ده، هغه د هغه شخصیت جوړوي، په هماغه شخصیت باندې هغه تلل کیږي. دا ځینې ټولنیز حقونه لري، هغه ټولنیز حقونه لکه ښوونځی، کار، پوهنتون، فاکولتا، امن، د ژوند باورونه، د ژوند تضمین دا دي. او دریم د انسان هغه فردي حقونه دي چې هغه تفصیل ته د وخت د کموالي په اساس باندې نه ورځو. په داسې ټولنو کې چې تاسو ګورئ چې دا ګوره ډېر عجیب کار دی، تاسو وګورئ یو چا باندې دعوه کیږي چې تا دوه درجنه کیلې پټې کړې دي، تا قتل کړی، دا بنی آدم نه قانون شاته لري چې د لاړ شي په خپله د هغې نه مادې راټولې کړه. ستا به یاد شي د ظاهر شاه په وخت کې چې به فرضاً اکثره خلکو به وکیلان نه نیوه، هغه قوانینو ته به ورتله، قوانینو نه به مواد رانقلول او قاضي په مخ کې به د ځان نه دفاع کوله چې نه قانون یې هلته چې ته ورشي د هغې نه مواد راټول کړي او نه د ځان د دفاع لپاره وکیل نیوای شي. اوس په دغه ډول ټولنو کې ته څنګه کولای شي چې اصلا د بشر د حقوقو مسله مطرح کړي؟ راځم اوس تاسو سوال هغه ته اصلي سوال ته. زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو مسله د افغانستان د هغو مسایلو یوه برخه ده چې افغاني ټولنه ورسره دا وڅولېخ کاله لاس او ګریوان ده، او ځینې مسایل په دې سلسله کې د طالبانو په راتګ باندې حل شو، ځینې پکې ورزیات شو. یوه مسله هم د بشر د حقوقو مسله ده. د ملګرو ملتو استازی چې کاناډا ته ځي او هلته د کاناډا د دولت سره خبرې کوي او د هغه افغانان چې نوي راغلي دي هغو سره خبرې کوي، زما په باور باندې دا د طالبانو په موقف چې نیولی دی په هغې باندې څه خاص تاثیر او اغیزه نه لري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو وی او تا په خپله د دې پروګرام په شروع کې هم دا وی چې د ملګرو ملتو مؤسسه او د دې خور نه تاسو پوښتنه وکړه چې څه کول پکار دي.
بله،
څه کول پکار دي چې د دې مسلې نه وځو. زما په باور باندې د ملګرو ملتو مؤسسه، مؤثر افغانان، افغاني مطبوعات، رسنۍ او ټولنې باید د امریکا د متحده ایالاتو، برتانیا او پاکستان نه وګوري چې د افغانستان نور پریدي چې سمې خواته لاړ شي. او دا کار دا بیغاګ افغانان چې دي دا نشي کولای، دا مظلوم افغانان نشي کولای. دا د ملګرو ملتو مؤسسه باید په یو مؤثر ډیپلوماتیک اقدام باندې، اصلا د امنیت شورا غړي دولتونه چینی او په دې باندې باس وکړه چې موږ څنګه کولای شو. تاسو وګورئ، دغه خلک چې هره ورځ د افغانستان نه راوځي، څوک د کابل نه په تیارو کې وړل کیږي، څوک په سرحدونو نه اوړي، چې کدا خبر نه پوهېږم رښتیا به که دروغ به، خدای دې وکړه چې دروغ وي، چې درې سوه افغانان بله ورځ ایران په پوله کې وژلي. دا د یما پاشا د وخت نه رانیولې چې د افغانستان تاریخ ته لاړ شي، د یما پاشا د وخت نه رانیولې تر دې نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې اولینه فاجعه او غمیزه ده چې داسې یو کار کېږي. اوس د دغه شیانو باید
په سیاسي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې غم خوړل شي. مونږ او تاسو څه کولای شو؟ ورته دغه خبرې کولای شو، دغه خبرې کولای شو. دنیا باید دغه د ملګرو ملتو موسسه د امنیت د هغه د ملګرو ملتو استاد کاناډا ته دم لاړ شي، داخه کار دی. مګر ښه کار بدای چې دوی د افغانستان په قضیه باندې داسې یو پروګرام جوړ کړ چې هغه کې یو دوا درې څلور پنځه اجرایوي عملیات په پام کې نیول شي. مثلا زه ته مثال وایم، مثلا د جنکو مکتب او د خزو د کار اجازه دی وشي، او که چرته ونشي
داسې به وشي
په مقابل کې د ملګرو ملتو د مؤسسه امنیت شورا او عمومي اسمبله دغه کار کوي. دا تر اوسه پورې دونه دی. مهرباني تاسو خپل سوال لرئ زما په دې.
بله بله، بل خبره ده چې طالبان ویل دي چې ریچارډ بن چې د سوزلې رپورټونه جوړ کړل، د دې رپورټونو کې ډېر تبلیغات کړي دي او حقایق نه دي بیان کړي. نو رپورټونه خو نشر شو، د غصه چې په افغانستان کې تیرېدل هر یو د سه یو په یو ذکر شي ودی. ستاسو په نظر په دې رپورټونو کې تبلیغاتو د طالبانو د خبره تر کومه هدا تاسو فکر کوئ سیده یو واقعیت دی چې رپورټونو کې زیاتای شوه دی او حقایق هغه څنګه چې دی په افغانستان کې هغه نه دي سرګند شوی؟
خادم خورت وکیږي پنځه څلوېخ کال چې یو فعال ژورنالیست دی، د دنیا د معلوماتو په مرکز کې کار کوي. تاسو معلومات چې یو کره خبر لاسته راوړل څومره خواري غواړي یو ژورنالیست لپاره او د یو محقق لپاره. زه دا خبره د طالبانو تر یو حده پورې تاییدوم چې د ملګرو ملتو د دغه مامور په راپورونو کې به نیمګړتیاوې موجودې. هغه د دې د خاطره چې اوس دا مامور چې دا تا وسوي ځي کاناډا ته، کاناډا د حکومت سره ګوري، بیا دا د هغه چا سره ګوري چې هغه د طالبانو د لاسه په غرونو رغونو په هوا په اسمان په ځمکه په دریاب را تښتېدلی دی. نو هغه ورته داسې خبرې کوي او ورته داسې خبرې کوي چې اصلا دوه پکې رښتیا پنځه پکې درو دي. دا سړی نشي رازولی ځکه د دو ارتباطات
د خبرونو کې دا ویل شوي دي، رپورټونو کې دا ویل شوي دي چې دا د بشري حقوقو فعالانو سره به ګوري، د مدني چارو د کسانو سره به ګوري، کارپوهانو سره به ګوري، خبریالانو سره به ګوري. دا څوک چې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې راوتي دي، نو خیر که دې کسانو سره ونه ګوري بلر خو په خپل افغانستان ته نشي تللی. ستا په فکر د حل لاره څه ده؟
زما په فکر باندې د حل لار ادا ده چې طالبانو امارت چې دی هغه د ارچا سره پنج د یار سره پنج نه د طالبانو امارت بس دی چې دا د ټولې دنیا سره په غیږه باندې اخته دی او غیږه پهلوانی ورسره نیولې. دغه د ملګرو ملتو مؤسسه چې ده هر څنګه چې ده یوازینی یو ارتباطي چینل دی. دوی خو کولی شي چې دای مسالې ته د هغ لپاره پیدا کړي، د غری چارمت چې دای د نزي ودوي نزي د دماوین د لاشي یو بل څوک د لاشي اجازه د ورکړ چې اصلا د طالبانو تر حاکمیت او حکومت لاندې خلکو سره هم خبرې وکړي چې هغه که دوه ورته منفي کوي دوه ورته مثبت وکړي، او که دوه په امبیلین باندې رواني چې نه تاسو اجازه نه درکوم او دا بیا دی د ټولو مرور او خارجنو سره خبرې کوي نتیجه به دار.
خا شنوار صاحب محترم، یو دوه درې شیبه تاسو صبر وکړئ، یو پیغام او رو بدغې نه بیرته راځو او پام دې مسلو باندې بیا خکې مننه.
فرما وکیل احمد احساس گزارش تهیه کرده که میکنون شما او را سری قسکات میبینن و در لابلای برنامه همراه ما صحبت خواد کرد.
بله، او هم در رنگ دو رگ دکی دو پا حکلا و دو مخنیوی دلارو چارو پا حکلا هم
بیش از 40 دکتر افغان در اینجا ترین شدن، گریجویت شدن. امین آلا
پا فردی دول کولای شای خلکو تا ووایست چه پا خطر کی دی دی هغوی پا حدسولو سر امرست کولای شای.
شروع چورتی مشکل روزافزون است و کدام مشکلات صحی را سبب میشن؟
چاقی با شمار زیادی بیماری های عمده و جدی نقش داره.
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو د امریکا غاک په ساتلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو له لارې لیدلای شي.
قدر من اوریدونکو بیا هم تاسو ټول ته سلیم شوایم د نن وضعیت پروګرام اوري د نړیوالو چارو کارپو او لیکوال جرنالیست زرغون شاه شینواری صاحب سره غږیږم که تاسو تر اوسه پورې پروګرام اوریدلی موږ په دې باندې غږیږو چې ریچارډ بنت ویلی دی چې زی کاناډا تلته د کاناډا د حکومت د چارواکو سره غږیږي او هغه افغانانو سره ګوري او دغه نظریات اوري چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه پس دی کاناډا ته ورغلی دی خپل ریچارډ بنت باندې طالبانو بندیز لګولی دی وایي د افغانستان ته د رپورټونو د برابرولو دپاره نور نشي تللی نشي راغلی ځکه چې وایي په خپلو رپورټونو کې صحیح رپورټ نه دی ورکړی او مبالغه یې کړې ده په هر صورت زه بیرته شینواری صاحب ساسې نظر په دې برخه کې غواړم واورم چې د طالبانو په طالبانو باندې دغه انتقاد پر رپورټونو کې شوې ده په دې رپورټ کې هم په نورو رپورټونو کې هم چې خزي او جنکۍ د تعلیم او کار حق لري د افغانستان د نفوسو نیمایي ایا د نیمایي نه زیاتې اوس مېرمنې دي کله مېرمنې کار نه کوي او د کار اجازه نه لري کونډې دي د کار اجازه نه لري فامیل ورغاله دي دوی به څه کوي هغه د بشري بحران وضعیت باره کې تاسو ته معلومات شته ده مګر طالبان همیش دا خبره کړې ده وې د تعلیم مسله او د خزو د کار او ازادۍ مسله ده چې د زمونږ خپل داخلي مسله ده ایا دا داخلي مسله ده که داخلي مسله ده نو بیا طالبان باید د نړیوال ټولنې نه ونغوري چې په رسمیت وپیژني نو یا څنګه
طالبان خو چې وایي چې زمونږ د داخلي مسله ده د دولتونو بیانونه او نظریاتي زپامې باندې تفصیلات کوم منتها څومره چې د افغانستان د بحران زوړوالي عمر عمق همسایه هیوادو د امریکا روسیې مداخلو جګړو دې ته سړی ورشي د افغانستان کې ځینې بنیادی مسایل چې دي چې هغه د خزو تعلیم دی د جنکو تعلیم دی د خزو حق دی د افغانستان په بین المللي ټولنه کې د افغانستان د یو مستقل او آزاد هیواد په توګه د یو دولت او ملت په توګه باندې وجود دی د افغانستان خپل آزاد اقتصادي په ځان باندې متکی پالیسی ده دا د ځینې زیربنایي مسایل چې دي خادم خور دا که طالبان ورته داخلي مسایل وایي او خصوصي مسایل وایي د افغانستان د قضیه ټولو اړخونو ته پکاتو دا مسایل چې دي دا د نړیوالو قدرتونو دولتونو او نظریاتو سره کاملا اړنډي ده زما په باور باندې ځینې دولتونه د دنیا غواړي چې افغانستان د بحرانونو د زیږولو د یوې مور په توګه باندې د یوې وترې ځمکې په توګه باندې وساتي او هغه ته جنجالونه او بحرانونه وزېږي او د بحرانونو د زیږولو لپاره همدغه حالت خدای دا نه منم دا کوم دا نه کوم دا نشي کولای دا بهترین حالت
ښه یعنی فکر کوي چې دا به همداسې ادامه ولري
نه 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 زه هیڅ فکر نه کوم د تاریخ د جبر د ټولنې د تکامل د بشر د تاریخ د مطالعې په اساس باندې چې دا ټوله دنیا سره را یو ځای شي دا ټوله دنیا سره را یو ځای شي دغه حالت په هیڅ ډول باندې دوام نه کوي ځکه په ټولنې پیژندنه کې یو فرمول دی هر هغه شی چې د خپل معلوم حجم او اندازې نه په هغه باندې زیات بار بار شي هغه شی
مننه مننه ډیر تشکر تاسو نه زرغون چا شینواری صاحب او تشکر د ملالۍ ستانګزي خورنه چې خبرونه کې خپل نظر څرګند کړ ستاسو دواړو په مخه خای قدر من اوریدونکو د خبرونه اندر ته پاتې ورسیده خو ورسلې د ساسې غک پروګرام راځي الټرې شي او خپل پوښتنه مطرح خپل نظریات وای
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیو غاڼه
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو